السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشورې دونکو د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2000 شلم کال د مارچ 8 منیټه ته زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو 219 پروګرامونه جمهوریت غونه او د سولې په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرو
په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي بارانونو یو لس کسان وژلې دي. ملګرو ملتونو او امریکې په کابل کې ترسره شوې پرونی حمله غندلې ده. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتو وروسته طالبان بیا واکمنې دي. سرټکی مواردل پام کړی بشپړو خبرو ته. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لتیرو درو ورځو راهیسې شوو بارانونو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 22 نورې ټپیان کړي دي. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبای ادارې پی ډی ایم ای د معلوماتو له مخې د کورونو د نړیدو په پیښو کې په پیښور کې 2400 کې او په سواد کې 3 تنه وژل شوي دي. پاتې کسان د صوبې په نورو سیمو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو ټولو 11 کسانو کې اته ماشومان او درې مېرمنې دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو دا لړۍ به د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې د مارچ تر اتمې پای ته ورسیږي. په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوی لومړی کس درملنه شوی او غل روختونه رخصت کړل شوی دی. د روغتیا په څنګه کې د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا وایي د مارچ په شپږمه دغه کس وروسته لاغې له هسپتاله خارج کړل شو چې ټولې معاینې صحیح وختې. د نوموړي په وینا له هم 15 نور کسان په کورونا اخته دي چې درملنه روانه ده. وضع ښه ده. پاکستاني چارواکي وایي د رخصت کړل شوي تن په شمول ټول شپږ تنان کورونا وایرس ځپلي وو او دوی ټولو په دې وروستیو کې ایران ته سفرونه کړي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه پرون کوټه ته د سفر پر مهال ویلي د پخوا پرته لوس په بلوچستان کې امنیتي حالت ښه شوی دی. دغه په وینا حکومت د ترهګرو ملاماته کړې او اوس یې یوازې باقیات پاتې دي او هغه به هم ډیر زر لمنځه یوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون په کوټه پریس کلب کې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو په غونډه کې ویلي چې په صوبه کې د امن پر ځای کولو لپاره جرګې او ناستې ډېرې ضروري دي. د سیمې مشرانو په یو سیمینار کې ویل حکومت نه یوازې د امن په ټینګولو کې پاتې راغلی بلکې په بریدونو کې د مارک جوبلې پاړه رښتیا هم لا نه وای. د خوست د ملي امنیت منصوبینو د یاد ولایت په مرکز وړوندو سیمو کې شپږ کسان د ترهګریزو فعالیتونو او یو کس د موټر تختونې په تور لاس په لاس نیولې دي. نن د شنبې په ورځ د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنوي ته وویل په نیول شوو کسانو کې 2 تنه د حقاني شبکې د غړیتوب، 4 کسان د هدفي وژنو او یو کس د موټر تختونې په تور نیول شوی دی. د خوست مرستیال والي زیاته کړه یاد کسان په دې وروستیو ورځو کې نیول شوي او ټولو د لومړنیو تحقیقاتو پر محل په خپلو جرمونو اعتراف کړی. امریکا ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پرون په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین غونډه شوې حمله وغندله. د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د حمله بوګناونکي بللې او په کلکه یې غندلې ده. پامپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نه خده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش هم د حمله په کلکه وغندل او ویل له هغو کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي نو دا امکان شته چې طالبان به د کابل حکومت ونیسي. ټرمپ چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه درلوده کله چې ترې وپوښتل شول که افغانستان امریکایي سرتیری ووځي نو آیا دا امکان شته چې طالبان به افغان حکومت ونیسي، هغه په ځواب کې وویل داسې باید ونه شي خو دا کار له امکانه لرې نه دی. نوموړي زیاته کړه
Actually, countries have to take care of themselves. We can't be there for the next another 20 years. We've been there for 20 years.
نورو هیوادون لا پکار دی چې په خپل د خپل امنیت خیال وساتي، ځکه چې موږ نشو کولای تر راتلونکو شلو نورو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شو. اوس هغوی لا پکار دی چې په خپل د خپل ځان ساتنه وکړي. موږ باید ستانه شو چې د خپل ملک چارې پر مخ وېسو.
امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به اتحادي ځواکونه په 1400 کې له افغانستانه وځي او تر هغې وړاندې طالبان به د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ایرانی چارواکی وایي د کورونا وایرس له وجې د پارلمان یو غړي فاطمه رهبر او د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر حسن شیخ الاسلام وژل شوی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وایي تر پرونه هلته 4,000 کسان کورونا ځپلي او د وژل شوو کسانو شمیر 130 شو. جهانپور پرونه ویل په 13 ساعتونو کې 19 کسان د کورونا له وجې مړه شوي او 10 نور ناروغه شوي دي. په ایران کې د کورونا له وجې د شمیر نورو مهمو چارواکو د مړینې او د ځینو نورو د ناجوړېدو راپورونه هم ورکل شوی دی. هلته چین وایي په هغه هیواد کې له ووهان د باندې د کورونا وایرس له وجې چې څومره نوي کیسونه مخې ته راغلي هغوی له چین د باندې سرچینه اخیستې چې پکې زیاتره هغه کسان دي چې له ایرانه په الوتکو کې چین ته ستانه شوي دي. چین د مارچ په 10 نیټه وویل په 13 ساعتونو کې د کورونا 9 کیسونه مخې ته راغلي دي او دا د جنورۍ له 6 نیټې راهیسې په یوه ورځ کې د بیمارو شوو کسانو تر ټولو ټیټه شمېره ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د بیمارو شوو کسانو شمېره پرون تر 100,000 واوښته. په ګرد نړۍ کې دی وایرس له 3,400 زیات کسان وژلي. دی وایرس تر ټولو زیات زیان چین ته رسولی خو په جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې هم خلک د دې وایرس سره لاس او ګریوان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 3.3 میلیارد ډالر بودیجه وټاکله. د امریکا حکومت غواړي چې دا پیسې د کورونا وایرس د ټیسټ یا ازموینې، له دې عمله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو ولګوي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته وګړو شمیر 315 ته لوړ شوی دی. تر ننه هلته له دې عمله د مړو شوو کسانو شمیر 12 ښودل شوی. سپینه ماڼۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې تر سخت تونی وکو لاندې ده. دا تر دې کړه د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زمونږ له همکار سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرنسی بیاورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ غستل کیږي او په 1,450 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,090 روپۍ 50 پیسې او په 1,090 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1,010 روپۍ او په 1,010 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1,020 روپۍ 10 پیسې او په 2,020 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1,020 روپۍ 10 پیسې او په 1,020 روپۍ. او یو افغاني په 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 18، بنو کې 11 او 6، ژوب کې 14 او 15، او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په خیبر پختونخوا کې په 13 ورځو کې د بارانونو له وجې 11 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس ځینې مشکوک کسان یې په روغتونونو کې داخل کړي دي.
The health staff هم ولاړ دی، ایټم اکوپمنٹ هم ورکړی دی، او هغه کې موږ هر یو کس چې کوم دن راځي پاکستان ته داږي سکیننګ کوو.
د ګومل په هندون زده کوونکو د خپل بلابلو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی.
ګومل یونیورسيټي شپږ غواته کله مخکې په دویم پوزیشن و، بیا 13 نمبر ته لړل. په 2016 کې د 13 نه لړل 86 نمبر ته. نن سبا ګومل یونیورسيټي په رینکینګ کې 85 نمبر باندې ده.
او 19 پروګرام جمهوری غګونو کې د سیاستوال او شاعر شمس پنیری د سیاسي او جمهوری حلو زلو پاړه معلومات ترکو.
هر لاس ورو دي پاس هر پیندل ورو دي پاس سما زول ګډا پلان چې کومه هغه جیل ته بوتلې نه سما شو ورو پورې سلو سلو ورو علاوه یو ما شو ورو ته هغه باندې به اتکړی نه برابرې دي.
ل مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو په 13 ورځو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره 11 ته رسیدلې ده او 20 کسان ژوبل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي د بارانونو دا لړۍ به د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې تر سبا پورې پای ته ورسي. د بارانونو له وجې د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا ټولو ضلع چارواکو ته امر کړی دی چې د ټولو اغیزمنو شوو خلکو سره دی په فوري توګه مرستې وکړي. په دې اړه نور معلومات له پیښوره غلام غوث راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د روانو بارانونو لوجي په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره یو لسو ته رسیدلې ده او دویش کسان جوبل شوي دي. دغه لړکی د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته د رالیږلې شوي سرکاري معلوماتو تر مخه په ټوله صوبه کې 38 کورونو ته جزوی زیان رسیدلی او یو کور په مکمله توګه لنګیدلی دی. هم د اغیزمن شوي کورونو د دیوالونو یا د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښو کې په مردان کې شپږ، په پیښور کې دوه، چارسده کې یو او سوات کې دوه تنه وژلی شوي دي او په وژلی شویو ټولو یولسو کسانو کې اته ماشومان او درې ښځې شامل دي. د موسمیاتو محکمه وایي د بارانونو دا جړۍ به د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې تر سبا پورې پای ته ورسي. دغه لړکی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل
بارانونه خو د خیبر پښتونخوا چې کوم نیشن ایریاز دی هغه کې ډیرو تمرګره او سوات دی کې ډیرو شو تقریبا 40 ملی میټر نه زیات شوه دی. اوس پورې مختلف ځایونه دین علاوه په خور کوم 40 ملی میټر نه زیات شوه دی او دا نن درې مورز د جنوبي علاقې ازلا دی دیک با نن شپې پورې ختم شي او چې کوم شمالي ازلا دی خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن پاکستان وغیرہ ای کی بتا سبا گرمی ته یا سبا مخامه پورې وسو وخت ختم شي.
د روانو بارانونو په لړ کې د پتونو د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو چارواکو ته امر ورکړی چې د ټولو اغیزمن شویو خلکو سره دی په سمدستي توګه مرستې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې د کورونا وایرس شل شکمن کسان پرون د صوبې په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. په دې اړه نور معلومات له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر اکرام الله خان چې په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغو لپاره ټاکل شوی کس دی مشال لیډو ته وویل چې ټوله صوبه کې تر دې دمه شل شکمن کسان د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې په هسپتالونو کې داخل کړی شوي ولې چا کې هم لا تر دې دمه د وایرس یا دغه بیماری تصدیق نه دی شوی او بل دا چې په صوبه کې هر ډول انتظامات شوي دي.
پوری بخیر بختونخوا کې شل مشتبه کیسونه راغلي دي او دا غي نمونه سیمپل دي ویلي دي کنفرم کیس لا بخیر بختونخوا کې نشته او د تنظیماتو حواله سره کوڅه ده ومنو مونږه لکه ایئرپورټ باندې او تمر زمونږه افغانستان سره سرحدات دي د ایران نه چې کوم زمونږه مرګري زائرین دي تلي یو ایران ته زیارتونه لکه نه ټول تخت هیلث سټاف هم ولاړ دي او ایتم اکوپمنټ هم ورکړي دي او هغه چې کوم هر یو کس چې کوم دن ناراضي پاکستان ته دغه سکیننګ کوو کوي کې څه علامات ضروری نه دي موږ خپل هسپتال نړۍ کې نه کړی دی دا پاره ته لیګو هغه نه کو ضرورت یو سیمپل لخلو هغه دی لیګو
نو موږ وای د هوایي سفر کونکو نه علاوه په روډ یا سړکونو باندې بلا بل ثبوت تلکو مسافر لپاره هم زاینه او ټیمونه مختص کړی شوی دی.
ډیر اسماعیل خان کی او په نوخار کې هم په دې مین جی ټی روډ باندې دا یو دوه کمپونه لګولې چې څومره خلک د روډ په ذریعہ باندې نور ثبوت یې راځي په ټول خیر پښتونخوا کې بشمول د اعظم شو د اجلا تلته موږ آیسولیشن بیډ د مریضانو د پاره موږ مختص کړی دي تقریبا هغه زر بیډ دي منټ برابر کړی دي الحمدلله زموږ په تیاری خبر برابر دي د پاره صوبایي حکومت مو ته یو سل ملي نه فند مرا ترا کړی دي.
په پېښور کې د خیبر ټیچنګ روختون ویان فرحت خان مشال لیډو ته ویل چې دا قبایلی ضلعو په شمول په ټولو صوبه کې په هسپتالونو کې پوره پوره انتظامات شوي دي خو دوی وایي که کله هم د ناروغي وبایي شکل خپل کړو نو بیا به ورته په صوبایي کچه یو غټ روغتون مختص کولی شي ځکه چې دا د هوا په ذریعه خورېدونکې ناروغي ده. ډاکټر اکرام الله خان په وینا په پاکستان کې تر دې دمه شپږ تصدیق شوي کیسونه راغلو چې په کراچۍ کې پکې یو کس پرون د درملنې وروسته روغ شوی هم دی. دوی ویل چې اولس په خپل احتیاط وکړي نو د دې نه بچ کېدل ډېر اسان دي چې پکې د بدن صفایي، لاس په صابون سره وینځل، درش زینو او بې ځایه سفر نظر ساتل او د غشان کم کس چې اغیزمن وي صرف هغه لپاره د ماسک اچول ضروری دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زمانم ڈاکٹر عبدالقدوس تے کرونا وائرس فائی دا زان صفائی کولو وسرا دا ماحول صفائی دا آیو ماسک ملاوی گی مرے خارش نظانو ساتی نو لگے لگے اوبا سات پسات یو غڑا پوندی کی اوبا سے خستل پکار دی چا آل دا سڑی ہمیشہ دا پار نون دی علا سنک پارا پسا بون مدنی دی انزل پکار دی لگ گرم اوبا سرا بل چرائی لیٹرین لزے ڈوڈینا اڑونا پس اڑونا مخ کے دا لسنا ویزل پکار دی خپل ماحول چه صفا ساتو سپری مره واقع کهو دا گن من پخ پس سیزه ساتو نیو دا دینا نور بیماران و من پامن کیو
اوریدونکو د ګومل په هانتون ستکونکو د خپل مختلف غختنو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی دی. دوی تیر ورځ په پیښور کې د لاریون پر وخت مشال ریډیو ته ویل چې په هانتون کې د پوزدکونکو د جنسي تیریو پلټنو شي. دوی دا هم وایي چې د پوهنتون فیسونه زیات او استادان یې کم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو یو چارواکي ته نوم نه خوډلو په شرط ویل دي چې د صوبې گورنر د ګومل پوهنتون د بیلابیلو معاملاتو د پلټنو امر کړو. یو پلټون کې ډلې هم جوړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
په پیښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال په ګومل پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو د ټولنې مشر خالد خان د زده کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مش بنیادی غوټه او طالبات دا دوه چې مش په سونه دا کام کړی شي جی چې کوم د پرمیسیو د ڈی وی او مو مخشه 1,24,000 و او په دایو کال کې هغه 1,65,000 ته ورسولو او چې کوم د مش د ترانسپورت مسله دا یها چې پیسو مش جمع کوي خو په افسوس سره مش د ترانسپورت سہولات نه دی ملو شوای او بل چې کوم مش غټه یم مسله د سټوډنټان زیاتې او استولونه تعداد او اسټولونه کې سټونه کم دي. دا غاسه چې میډ ایم سی راخلی ترانسکرپټ راخلی دولت په پېښور کې چې کومره یونیورسيټي اپ 300 په 200 راخلی میجه ورته په 1200 ترانسکرپټ په 2200 راخلی.
د ګومل پونتون د زده کوونکو د سازمان یو بل غړی زوبیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په ګومل پونتون کې د تدریسي عملی د کمی او په انتظامی معاملاتو کې د ګډوډي لوجي په یاد پوهنتون کې په تعلیمي معیار ډیر بد اغیز پریوتی دی.
ګومل یونیورسيټي شپې ګوا تکاله مخ کې په دویم پوزیشن و بیا 13 نمبر ته لړل. په 2016 کې دی 13 نه لړل 86 نمبر ته. نن سبا ګومل یونیورسيټي په رینکینګ کې 85 نمبر باندې ده. پاکستان کې 85 پوزیشن باندې ده. چې څومره د موږ ټیچنګ سټاف ته هغه ټول په اډمنستریټیو پوزیشن باندې ناشتي استادانو کمای لګای موږ سره کوټه چې کم دی موږ سټاف ته په 100% کې موږ سره 48% سټاف ته 52% موږ سره د سټاف کمای دی.
د پوهنتون یو بل زده کوونکی وایي په یاد اداره کې د جنسی تیری زینی پیخی هم را مخیطه شویدی او چی دوی پا دیره اسماعیل خان کی د دغه پیخو پزد آواز پورتکوی نو هغل تکی پری د پولیسو لخوا مقدمه جوړول کیگی. نو پا دی وجه دوی پا پیخور کی احتجاجی لاریون پیل کرده دی.
منم ډاکټر شیر محمد وزیر دی او زاده پی ایچ ڈی سکالر یم. گروپ جوړ شوی دی کنه چې هغه دا هراسمنت په بنیاد باندې جنکی هراس کوي نو هغه په طالبان باندې فایرونه درج کوي او د خپل د حقوق د دې आवाज دباو کوي. چې د ګومل یونیورسيټي څومره مطالبات یې کدا موږ حل نشول موږ به دا چې کوم تحریک ته دا به زموږ پیدل مارچ وکنه اسلام آباد ته.
د ګومل پونتون د بیلابیلو ستونزو په اړه مو د صوبایي حکومت او د پونتون د اړوند چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه په دې لړ کې د سو ویلونه ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان د ګومل پونتون د بیلابیلو معاملاتو په اړه د پلټنو امر ورکړی دی او تیر ورځ په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر د امر پر رڼا کې یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې شوې ده او خپل کار یې هم پیل کړی دی او د پلټون کې ډلې د کار د مکمل کېدلو وروسته به د رسنیو سره ټول معلومات شریک کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان شواو سپینوا موسیدونکو نن هړتال کړي. دوی وایي د ټلنا تر میرلی پورې 55 کیلومتر سړک یې کڼ کپر پروت دی چې له امله یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي دغه سړک ته انګریزانو په حکومت کې جوړ شوی او بیا پرې تر اوسه له سره کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په یاد سړک پلونه هم غورځېدلي دي چې له کبل یې تګ راتګ بند شوی. په دې اړه نور معلومات عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوا موسیدونکي وایي چټل میرلی ترمنځ 55 کیلومتره سړک یې کڼ کپر پروت دی او روانو برانونو کې په دوا پلونه غورځېدلي چې له وجه یې همدورفت هم بند شوی. دوی دې لړکې نن احتجاج کړی وو او د سړک جوړولو غوښتنه یې کولې. احتجاج کوونکو وویل لس ګونا کالونو مخکې چې یاد سړک جوړ شوی نو بیا پې کار نه دی شوی او اوس یې دولت څو ځله افتتاح هم کړی خو سړک باندې کار ونه شو او په غرونو لګاډو کې تیر شوی سړک یې مات ګوډ پروت دی. د سیمې اوسیدونکي ریاض اسکر مشال ریډیو ته وویل انګریز دورې حکومت کې چې سړک جوړ شوی نو بیا پې کار ونه شو او هر کال یې افتتاح کیږي.
د انګریز په وخت کې کوم جوړ شوی دی هغه روډ دی افتتاح شي کله په یو کول کمانځیر شي کله په بل کول کمانځیر شي خو تر اندې پر په دغه باندې څه عملی چار می ژوندل دله د باراني موسم چې وي طوفاني واری نه وشي روډ یې بي سي بیا د غاډ غاډي تا او وړ غاډي تا او خاص کر به مورون دا ډرجو تکلیفي د روډ نه پکا چا کې می نور روډ نه وتا تر کې د غاسته کلی ولا چاند وتا او کو چې دان چې کوم پال مو شوای دی په دغه کې دانی دوا غاډ غاډي ول وشتل ګورنمنټ نه دا خواسته چې دې دا په دغه روډ باندې لشکي چار شری کو.
رفعت الله وای تل شوا سپینوام او میرلی ترمنز غزیدل سڑک بنده پلونا مات شوی خو هیز گام نا خستل کیجی
تل نوان سا میرلی سپینوام میرمشا تا در کم زی پا دی بنی غد لوڈ گاڑی زی پا دی بنی وارا گاڑی زی پا دی بنی امبولینس هم زی دو پلونا غزیدلی دی پا دی که غد گاڑی همی سر شوی دی لوکل سیویلیان چه کم دی آغا لگیا دی پا خپل والنتیر دی دی هلپ کوی و دا پول دمرا بدتر مات شوی دی چه دا جوڑول والنا لوکل انتظامیا کا ڈی سی انتظامیا دا تر منسٹر پوری غفلا دا دو دری ورا رگی گی برانو شروع دی تپوس والا سوک نشتا پول والنتیر دی آر ساری لگیا دی چاندا و تواندائی مهربانی دا وشی پدی دا اقدام و خست شی
کلامو چه پدیارا دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو نو پختل نو یوالا چارواکی وویل چه یاد سڑک لپارا پسلانا ترکیاتی پروگرام که فن مختص شوی زربا پی کار پیل شی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوال وای افغان حکومت ورسره تر یو حد مرسته کوي خو دوی غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. دوی وای لا هم په زرګونه کورنۍ ته به کورنۍ ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د کډوالو د سیمې استاذ وای دوی په وار وار حکومت تخواس کړي چې دا کډوال ستانه کړي خو حکومت یې خبره نه اوري. د اطلاعاتو صوبایي وزیر وای دوی غواړي چې دا کډوال ستانه کړي خو د ده په وینا د ستنولو لړۍ یې پیچلې ده او وخت به واخلي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اورو.
د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وای د افغانستان حکومت او ځینې غیر حکومتي ادارې ورسره تر یو څه حد خوراکي مرستې کوي خو هغه دومره نه دي چې د دوی په وینا کافي ورته وویل سي. د دې کډوالو د مشرتابه کمیټې یو غړي ډاکټر حیات محسود د مارچ پر شپږمه مشال رادیو ته وویل چې پاکستان یې له تیر څو میاشتو راهیسې هیڅ تپوس نه دی کړی.
تر اوسه پورې خو د پاکستان دولت نه رسمن موږ ته څه غوښتنه یا د پاکستان د دولت لخوا یا د پاکستان د کوم د انتظامیه د شمالي یا جنوبي هغه ته موږ ته څه داسې غره دی کړی او آفرین نه کړی غوښتنه نه کړی.
ډاکټر حیات میسود وویل چې د وزیرستان د کډوالو شاوخوا او نیم زره کورنۍ لا هم په خوست کې میشتې دي او غواړي چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستنې سي. د په وینا دا زیاتره د هغو سیمو دي چې د آمدن لوی وسیله یې زنګوزي وو چې اوس ترې هیڅ استفاده نسی کولای. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مې د شمالي وزیرستان له استازي میر کلام وزیر څخه وپوښتل چې دوی د خپلې سیمې د دې بې کوره کړل سو خلکو د ستنولو لپاره څه کړي دي او کنه. میر کلام وزیر وویل چې دوی په وار وار په دې اړه حکومت ته خواست کړی دی، خو د ده په وینا حکومت دې مسلې ته هغه سي توجه نه کوي لکه څنګه چې پکار ده.
د باکاخیل آی ڈی پی سکیم کې چې د کومو سامان ورکړل کیږي یا کومو دوی ته روپۍ ورکړل کیږي د میاشتې 2000، نو زما دا تجویز هم ورکړی و چې دوی د اعلان دی را پریښودل شي، د ملک په نورو سیمو کې به دوی خپل ځان ته کورونا او دا شیونه برابر کړي چې تر څو پورې خپل علاقه کلیر نه وي، خو هغه چې کوم آسیت ته هغه د ورته میلاو شي، خو هلته د دوی ژوند ډیر ګران دی. خو په بدقسمتي سره د نن ورځې پورې څه موږ ته داسې منظم جواب میلاو شوی نه دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمه وړاندې ویلو چې په درو میاشتو کې به په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال خپل سیمو ته ستنول پیل کړي. د اطلاعاتو له صوبای وزیر اجمل وزیر څخه مې وپوښتل چې حکومت د دې کډوالو د ستنولو لپاره تر اوسه څه پریکړه کړې ده او کنه. هغه وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه غونډه کوي او په هغه کې به تر سلا مشورو وروسته یو پریکړه کوي.
کم دے کی کلیئرنس شوے دے پر کم دے کی پرابلم سی پدے حوالے باندے با مکمل مونگا دے خپل انپوٹ اخلو او پدے باندے با بیا دا خبرہ تازی وزیرالا سے پتیادت کی با مونگ پدے باندے میٹنگ کو اینڈ دین پدے باندے با مونگ سا فیصلہ کولے شو.
د پاکستان پوځ چې کله د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل، نو له دې سیمو خلکو کډه وکړه چې یو لوی برخه یې د افغانستان خوست ولایت ته هم ولاړه او لا غره یې سي هلته میشت دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په بلوچستان کې سیاسي او قبایلي مشرانو ویلي په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره جرګو او ناستو ته اړتیا ده. بل لور ته د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري ویل شوی دي چې اوس په بلوچستان صوبه کې د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د کوټه د شهیدانو د خپلوانو لخوا د جوړی شوی کمیټي تر سوري لاندې تیرورس په کوټه پریس کلب کې یو سیمینار وسو. په سیمینار کې بیلابیلو سیاسي او قبایلی مشران تر څنګ دغه کسانو د کورنۍ غړو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي چې خپل خپلوانې په کوټه کې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې په تیر وختو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. سیمینار ته قبایلی مشر نوابزاده لشکری رسانی هم وینا وکړه او ویل چې حکومت ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتره غلی دی. په کار دی چې موږ په خپلو کې سرکښینو او یو د امن لار راو بسو. په دې ترڅ کې نور حال د خیر شګړی و کارکونکو نظر پړی چې صدا سراته بیان کړي.
نو د دې لپاره ضروری دا چې پښتانه په خپل سره یو ځای شي، خپل قومي ځخ پورته کړي، د هر څه مذهبي منافرات د قومي لسانی تعصبات سره بالاتر پښتون د ژغورنې ژوند لپاره په کار دي. پښتون سیاسي قیادت په دې کې چې پښتون سیاسي قیادت هم ملامتوم چې دومره لوی ستري واقعیت موږ په وطن کې سوي دي، لیکن پښتون قیادت بیرته خاموش دي.
پر دې مال په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو مذهبي او سیاسي مشر مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د هر ستونزې هوارېدل د خبرو د لارې کېدلای شي.
نو په کار دا دی چې د علماو، د سیاسي زعماو، د قبایلي معتبرینو د دغو مسلسل یو نشستونه په کار یا په شپږ میاشتې کې کړي او د حالاتو تحلیل او تجزیه کی. په دنیا کې هیڅ مشکل نشته چې یو حل نه لري.
بل پلو ته د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر سید اعجاز شاه ویلی دی چې د پخوا په پرتله اوس په بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع ډیر ښه شوی ده. نوموړي د خبره د کوټې د یوې ورځې د دورې پر مهال تیر ماپښین په کوټې کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړي او ویلی دی چې حکومت ترګرو ملا ماته کړي او اوس یې یوازې څه باقیات پاتې دي، هغه به هم ډیر ژر د منځه یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د مازیګر نږدې 9 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د نجیب عامر ناور.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لتیرو درې ورځو راځي شو بارانونو لکتر لګي او لس کسان وژل یو 22 نور ټپيان کړی دي. د قدرتي آفتونو پر وخت د تنظیم صوبایي ادارې پی ډی ایم د معلوماتو لمخې د کورونو د نړیدو په پیښو کې په پیښور کې 2400 کې یو په سواد کې درې تنه وژل شوی، پاتې کسان د صوبې په نورو سیمو کې وژل شوی دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته شوی لومړی کس درملنه شوی او غل روغتونه رخصت کړل شوی دی. د روغتیا په څانګه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا وایي د مارچ په 6 دغه کس وروسته له هغې له هسپتاله خارج کړل شو چې ټولې معاینې صحیح وختې. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه پرون کوټې ته د سفر پر مهال ویلي د پخوا پرتله اوس په بلوچستان کې امنیتي حالت ښه شوی دی. خو د سیمې مشرانو پرون په یو سیمینار کې وویل حکومت نه یوازې د امن په ټینګولو کې پاتې راغلی، بلکې په بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه رښتیا هم نه وایي. امریکا ملګرو ملتونو د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پرون په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین غونډه شوې حمله غندلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې په هغه حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان شوي وو. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کله چې امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي نو دا امکان شته چې طالبان به د کابل حکومت ونیسي. نوموړي وویل نورو هیوادونو له پکار دی چې پخپله د خپل امنیت خیال وساتي، ځکه چې هغوی نشي کولی تر راتلونکو شلو نورو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شي. ایرانی چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې د پارلمان یو غړي فاطمه رهبر او د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر حسن شیخ الاسلام وژل شوی دی. ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وایي تر پرونه هلته 4,250 کسان کورونا ځپلي او د وژلو شوو کسانو شمیره 1,300 شوه. چین وایي په هغه هیواد کې له ووهانه د باندې د کورونا وایرس له وجې چې څومره نوي کیسونه مخته راغلي هغوی له چینه د باندې سرچینه اخیستې چې پکې زیاتره هغه کسان دي چې له ایرانه په الوتکو کې ستانه شوي دي. چین د مارچ په 1 نیټه وویل په 13 ساعتونو کې د کورونا 99 کیسونه مخته راغلي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې په لور ته. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار بشیر ګواخت.
د سولې پر لور
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 15مه تر یو میاشتنی زندانه تیرولو وروسته خوشی شو. پر هغه د نفرت خورولو تورونه او خونموړی دا رد کړي او د خپلو حقونو مبارزه به روانه ساتي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږی گو چې پښتون ژغورنې غورځنګ راتلون کې څه تګلاره لري. زه بشیر غواخم، هر کله مکم. د فروری په 15مه د ډېر اسماعیل خان زندان مخې ته په لسګونو خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین هر کله وکړ. منظور پښتین تر خوشکېدو وروسته ډیوا ریډیو ته وویل چې زندان د لسیمی وزیرستان ځکه خو چې نه جنگ وران کړی وو او نه پکې هدفي وژنې کېدلې.
فاټاک چې د ریاستي ادارو لخوا زما کور زما وطن څومره ډنګ شوی دی، زندان په غنښه ایسته پاتې وو. د زندان دیوالونه پاخو، د زندان روف میټیریل ګارډر ټیرن چانه و پټ کړي، د زندان دننه سامان چانه شغلا کولای. زما وطن او زما خاوره په زندان نه بدتر شوی وه. هر شی ورک شوی وو، هر شی پټ کړی وو. په زندان کې دننه لینډ ماینز نه وو. زه په خپله خاوره بچت لم د لینډ ماینز خاطره به وه. په زندان کې د چا ینه څوک بے ځای تاته نه شول دروغشتی، دروازه به په هغه بدل. خو په کورونو کې مونږ ته داسې راوړي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غواخم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پېښور پولیسو د جنوري په 28مه نیولې وو. پر هغه تور پر شوی وو چې د پاکستان د ریاست خلاف سازش کړی دی، په خلکو کې کینه خپره کړې ده او له آئین څخه یې مخ اړولې دی. د هغه وکیلانو او منظور پخپل دا بی ځای بللې او ویلې دی چې دوی د همغه حقونو لپاره مبارزه کوي کم چې ورته په عین کې په ګوته کړل شوې دي. منظور پښتین مشال ریډیو سره د خبر په وخت دا هم ویل چې دوی کولای شي د ریاست سره مذاکرات وکړي خو چارواکي باید له کړو وادو په شا نشي.
موږ څومره هم په ځل کې وخت تر کړو خپل وطن فکر او سوچ دا به په شکولو چې څنګه وشي چې موږ د خپل وطن ته یو سولایز پلوار او داسې ژوند چې دوی خوشحال دي تیر شي. دې نه پس من را یو شول سمپل جیل کې هم یو ځل داسې د مذاکرات کوشش کوشش خو ما به د مذاکرات نه کوم. زه ملګری لرم وکیل لرم هر څه شته دی. زه به په خپل وکیلانو په ذریعه د خپل ملګرو په زور باندې وم اول ورځ نه ما د مذاکراتو نه انکار کړی دی او نه چېرته موږ د مذاکراتو نه انکاري پاتې شوی. دا د جیل د وجه نه نه جیل نه اول هم زموږ خدا موقف و چې مذاکرات خو تر څو چې د پښتونخوا خاوره کښې عدالت نه لرې مرګونه نه وي بند شوي د ګناه پښتنو تېرو ته انصاف نه وي میلاو او ورسره نور چې کومه د جنګ سره ریلیټډ ستونزې دي دا نه وي حل شوې او د تېرو حساب نه وي شوی تر هغې پورې به زموږ د درجیات تر هغه پورې جاري وي.
اوریدونکو پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د پښتنو حقونه غواړي. دوی وایي هدفي وژنې دي نه کیږي، غیب کړل شوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې شي، په وسایلو دي پښتنو ته خپل واک ورکړل شي، مورای عدالت قتلونه دي ودرېږي او د وسلوالو سره دي پوځ اړیکې پرېږي. د پاکستان پوځ په بیلابیل وختونو کې دا تورونه رد کړي او دریز لري چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېره زیاته قرباني ورکړې چې له کبله یې له قبایلي سیمو وسلوال ختم کړل شوي دي. دوی پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست خلاف کار کولو تور پورې کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مبارزه د پاکستان آئین مطابق او سوله ییزه ده.
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. دا وړانګا لوڼې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر ده باندې ترجیح په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه ښځې له ورکې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه به ګر سیاسي پوهان
بس دې د ډارو د مرګونی خاموشي خبره زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و، اوس د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده.
پښتون چې موږ خبره کوو نو کې به حیثیت ښځه هم او به حیثیت انسان هم د ښځې کردار ډېر هم دی. هغې وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې موږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه هغوی ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې موږ بم غورځو که ښځې وي هغه شاید شي کور کې دي کېني نو موږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغوی هم دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کېږي بیا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې، ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. موږ ډېر ملګري چې دي هغه موږ سره جلسو کې راغلي میندې ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې چا نومونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني موږ سره. د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غګونو ته. په دې پروګرام کې تاسو د سیاستوال شمس پونیری د سیاسي حلو ځلو په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي. اوریدونکو دا به هم تاسو ته وایو په دې پروګرام کې چې د کومو پیښو معلومات شمس پونیری ورکړي دي مشال رادیو د هغې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړي ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او شذو فعالانو بیا بیا د امریت پروسه جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې په کې نن د پښتون سیاسي مبارز، شاعر او قانون پو شمس پونیری مبارزې ته کتنه کوو.
سالنګ باز په داسې ښکارا د څو د علم تاروي پنجو ټول چټکو
دا شیر او ژغ د شمس پونیری دی. شمس شاعر، شمس نثر لیکونکی، شمس سیاستوال، شمس وکیل دی. خود ژوند او مبارزې لوی حواله مزاحمتي سیاست دی. د 1948 کال د فروری پر 14 نیټه د بونیر په غازی خانه کلی کې زیږیدلې. هم هلته تر 12 جمعه تعلیم کړی، د سکول استاد سو، خو بیا یو داسې وخت راغلی چې هغه ته په سیاست او نوکری کې انتخاب کولو، هغه نوکری پریښودله او د نېشنل عوامي پارټي له پلیټ فارمې په پاکستان کې دننه د پښتنو د آئینی حقوقو مبارزه پیل کړه.
سیاست او نوکری دواړه یو ځای کېږي، چونکی یو زما د رزق مسله وه، بل زما د خاورې د ژوند خبره وه. د رزق مسله ماته دومره اهمه نه وه، هغه موږ د سکول د استادانو بغیر هم په خپلو کلو په پټو کې د کار کولو په نسبت باندې هم اثرولی شو. یو کورنۍ مې لرله او دومره جایداد موږ وو چې هغې کې موږ خپله ګزاره کولی شوه. لهذا ما دا بهتره وګڼله چې د سیاست سره وابستګي، د دې ژوند سره وابستګي، د پښتو سره وابستګي، د خپل قام سره وابستګي ما غوره وګڼله. لهذا ما استعفا ورکړه او په باقاعده توګه باندې بیا د آزاد شهري په حیثیت باندې زه په عوامي مشر پارټۍ کې شامل شوم.
شمس بنیری ته په نوکری کې پیسې ترلاسه کېدلې او آرام ژوند یې کاوه، خو هغه پر داسې سیاسي لاره سفر پیل کړ چې منزل یې زندان، د علم د غرونو روپوشي یا د جلال آباد په دشتو کې د بیکوري ژوند و. له نوکری پریښودو او سیاست پیلولو سره سم هغه په 1980 کال کې د لنډ وخت لپاره زندان ته ولاړ او هم له دې ځایه د شمس بنری جیلونو ته د تلو راتلو لړۍ پیل شوه. هغه د خپل ګوند په حکم په 1990 لسیزه کې افغانستان ته جلا وطن شو.
د پښتون زلمی په وجه باندې یو تنظیم جوړ شو، اجمل خټک تاغي سلسله د دفاع په شکل کې سپارټۍ په هدایت باندې کابل ته لاړو. ځکه چې دلته زموږ نېشنل عوامي پارټي باندې پابندي ولګېدا، زمون ټول مشران چې دا د حیدر آباد سازش کیس پر نتیجه کې وشو، نو د دغې خپلې پارټۍ د دفاع په خاطر باندې موږ چې بارانۍ سرګرمۍ شروع کړې، نو د اجمل خټک سره چې تلې سړی و هغه جمعه خان سوچو، او بیا د خټک صاحب په خصوصي دعوت باندې د پارټۍ په ملګرتیا باندې هغه وویل چې چونکې تلاشه، نو لهذا اول زه پاکستان حکومت په یو مقدمه کې ولیومه، او د نیولو نه پس چې کله زما ضمانت منظور شو نو زه لاړم، او بیا ما تقریبا اووه کاله په افغانستان په خاوره ویستل.
حکومت پر شمس بنری دا تور ولګولی چې هغه د افغانستان په سازش او وسایلو د پاکستان د ورانولو فعالیتونه کوي، خو تر جلاوطن لمخه حکومت هغه تر یوې میاشتې پورې زندان ته واچولی، خو وروسته په ضمانت راخوشې سو. هغه په خپل خود د حکومت له پنجو خلاصو، خو کورنۍ نه.
په کورنۍ باندې دغه خبره چې هر لس ورځې پس، هر پنځه لس ورځې پس، هر شل ورځ زما زوړ بوډا پلار چې کوم دی هغه جیل ته بوتلی دی. زما یو د ماشوم ورور پورې څلور ورونه علاوه یو ماشوم ورور چې هغه باندې به اټکړی نه برابرې دی. دایم چې کوم دی پېښور ته، دایم سوات جیل ته، دایم داریپور جیل ته بوتلی دی، د ګوتې نه نیولې دی. زما ټول خاندان، زما په خاندان کې اولس کسان چې کوم دی دا متواتر پاکستان نیولي دي، دا هغوی نه ټول جایدادونه ضبط کړي دي او هغه یې په جیلونو کې ساتلي.
شمس بنری په داسې دور کې د سیاست په ډګر کې وو چې د سړې جګړې له وجې نړۍ په دوو نظریاتي فکری طاقتونو کې ویشل شوې وه. د نظریاتي کشمکش پاکستان هم په نظریاتي حواله ویشلی وو، خو په افغانستان کې د سړې جګړې په تودې جګړې تراویشتو وروسته دغه ویش نور هم شدید شو. د پاکستان د حکومت د کینلاسو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو پر ضد اقدامات زیات کړل. شمس بنری په 1980 کال کې جلاوطنی ختم کړه او پاکستان ته ولاړ. هلته لا د وړاندې جوړ شو مقدمو کې ونیول شو، دوه کاله جیل تیر کړ، را خلاص شو او په 1980 کال کې بیا ونیول شو. پر هغه الزام چې له افغانستانه په بارودو راوړو کې مرسته کړې او په ځوانانو کې د پاکستان د ورانولو تبلیغات کوي. دا وخت په هیواد کې د جنرال زیاولق مارشال وا. شمس بنری عدالت ته وړاندې کړل شو، هغه هلته د ځان دفاع وکړه.
ما عدالت کې دا خبره کړې چې زه د لاک کالج سټوډنټ یم، تا ته د ملزم په شت باندې ولاړ یم. زه دا وایم چې د پاکستان سرحدات په هغې کې زه ژوند کوم، خو په دې کې زه دنده خپل حقونه غواړم. اول پښتون یم، بیا د هغې نه پس مسلمان یم، درېیم پاکستاني یم. خپل حقونه وغواړم که څوک راکړي ټیک خبره ده آئین طور او که څوک نه راکړي او بیا چې چا د دې حقونو لپاره جنګ کو زه به د خپل تاریخ او د خپلو حقونو لپاره قانوني جنګ کوم.
خو عدالت د هغه دریځ ونه منلی او سزا یې ورکړه.
ما ته سوال کړه دا د جنرال ضیاء الحق وخت و سوال کړه سزا او پنځه شکړې هغې ما ته سزا میلاو شوه.
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې به حکومت مخالفه فعالینو ته د کوړو سزاګانې ورکول کېدې، خو شمس بنری د نورو په شان سختې کوړې ونه خوړلې.
داسې وشو چې کله ما ته خو سزا میلاو شوه د هغې وخت یو ډېر زیات لوی د سوابۍ سپرینټ و سپین ږیری او خونېشلېست و. دا کوړۍ چې به د پېښور په جیل کې ورکوې د دې لپاره به یې خاص مشقتي ساتلی و، د خاص مشقتي ته به یې سړی بربند ودرو هغه به تاوېده را تاوېده او په کوړې به واخو او بیا به چې تاوېده او په کوړې به واخو نو ما پسې هغې کنفاین کوټګۍ ته دغه سپرینټ په خپله راغې په لاس کې ورسره نرۍ لخته وه چې د خدای نه به ځان به د قانون نه خلاص کړم. زه چې تا ته ګورم ستا ځوانۍ ته ګورم ستا دې خبرو ته ښکاریم دا ما ته د ځان سره ظلم کوي. زه یې په هغې خپله لخته باندې پنځه پیری باندې وټکولم چې هغه زه نه خوځېدم نه بل څه خبره وه. هغه په ورن ته پاس ولیکل چې ما دغه کوړې ورکړې خو حقیقت هم دغه خبره ما ته یې کوړې سپرینټ په خپله راکړې وي د نرمۍ مظاهره یې کړې ده زه یې کم از کم شرمولو ته نه یم پرېښی.
شمس بنری په اصل کې په 1903 کال کې نیول شوی و، خو پولیسو او عدالت ته په 1904 کال کې اواله سو. هغه تر دې وړاندې 9 میاشتې په قلعه بالایسار او ورسه کې د فوجانو په بند کې تیرې کړې وې.
زه شپږ میاشتې په قلعه بالایسار کې د فوجانو سره پاتې شوم، زه په ورسه کې پاتې شوم. زما په وجود کې زما جنسي آزاد چې کوم دی زما جسمانی آزاد چې وي زما بدني آزاد چې دا د هغوی په رحم کرم باندې وي زه به بېخي په قسم لولم زه به بېخي په آغاو نه وتړم زه به بېخي په زو په ونه کې وي ران کړم زه به له شاته به کته په پونډو باندې په والو باندې په ما شروع وکړه. د وجود داسې حیصه نه وه چې هغه دوی نیولې نه ده هغه دوی راښکلې نه ده.
شمس بنری لا د خپل قید موده پوره کړې نه وه چې د پاکستان فوجي واکمن جنرال ضیاء الحق په 1908 کال کې د الوتکې غورځېدو په پیښه کې مړ شو. په هیواد کې انتخابات وسو او د هغه وخت حکومت سیاسي قیدیان خلاص کړل. شمس بنری هم له زندانه راووت.
1908 کې د غلام اسحاق ته کیسونه نه پس رالم. زمونږ په کور کې هیڅ جایداد سرکاري شو، د کور ټولې بسترې، د کور ټول لوښي، لرګي دا حکومت پاکستان غصب کړو. او زه تا ته قسم خورم چې زه د جیل نه راتلم. زمونږ په کور کې د سکلو دپاره د سټیل ګیلاسو موجود نه و. ټول ژوند زما بچو په جامونو کې په کونډو کې او په غریبۍ کې تیر کړی دی، خو په بېغیرتۍ کې نه دی تیر کړی.
خو شمس بنری په زندانونو، جلاوطنۍ او روپوشۍ کې له لیک لوست سره تړون ونښلولی. شعري او نثري مجموعې چاپ شوې او په جیل کې خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله.
ما خو دولسم په باقاعدګۍ توګه داخل کو، بیا د هغې نه پسې زه نیولې یم. ما څوارلسم هم د پېښور د جیل نه کړی دی. ما سره نصرالله بابر د خدای بخښي هغه ملګری و او هغه په هدایت کتابونه هغه را کړي و. نو ما د شپاړسم پولیټیکل ساینس هم د اریپول د جیل نه کړی دی. او زه چې بیا د هغې نه پس رالم او په وکالت کې په پېښور پوهنتون په څانګه کې ما داخله واغسته. زه چې کله بیا د جیل نه راووتم دغه دویم کال ما په 1989 کې وکړو او د 90 کال مې بحال نه ما په باقاعدګۍ توګه باندې بیا خپل وکالت او کرکټ شروع.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د سیاستوال، شاعر او قانون پوه شمس بنری د زندانونو، جلاوطنۍ په غرونو او رغونو کې د روپوشۍ کیسه اوریدله. د دې لړۍ د بلې اونۍ په پروګرام کې به د یو بل سیاسي مبارز د جدوجهد کیسه درته واورو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو باندې هم اوریدلای شئ. تربل خبرونه پوری ز عبد الحی کاکړ درته په مخه شوایم.
Now, oh, 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 oh,